پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړا کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروو، خو پیل له خبرونو کوو. ګل ایاز به وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سره ټکی، په کوټه کې پولیسو د بلوچ یووالی کمیټې په پلویانو تشدد کړی. په بلوچستان کې په دوه وسلوال بریدونو کې 4 پولیس سرتیري او 4 مزدوران وژل شوي، او د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په کوټه کې پولیسو پر هغو بلوچ مظاهره چانو کاروایی او تشدد کړی چې د مهرنګ بلوچ د خوشی کولو او لا درکه خلکو د مندلو لپاره احتجاج کوو. د کمیټې مرکزی غړي صبغت الله شاه بیگاش پی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې پولیسو او ریاستي ادارو د سریاب سړک په احتجاج کوونکو ډزې کړي، اوخ کې بوهونکي ګاز کارولي او ګڼ پلویان یې ژوبل کړي دي.
سریاب روڈ پر گزشتہ تقریباً 2 گھنٹوں سے
وہ سریاب سڑک باندھے دشو خواہ 2 ساعت رہا سی دا مظاہرہ کون کو بزد دریاستی دارو للوری ڈزی او اوخ کے بیون کے گیس کارول کی گی. لخل کو غختن قوم چپر امن اوسی او حس دول زیان ان رسوی زکا چ دام حال ریاستی کسان ہم دا مظاہرہ کون کو ترمن شتن لری.
کمیټې په کوټه کې په تازه نښتو کې سرکاري او شخصي ودانیو ته زیان رسولو تور په ریاستي ادارو لګولې. خو د کوټې کمشنر دفتر د مارچ په 2 په بیان کې تور پورې کړی چې مظاهره چانو په سریاب سړک د سیف سیټي کیمرو ډاکخانی ودانیو او ترانسپورټ اډو او ګاډو ته زیان رسولې دي. د بلوچستان کمیټې احتجاجي پرله تر نن سهار پورې ځنډولې دي او د راتلونکي لپاره به پریکړه کوي. دا نښتې له هغې وروسته شوي کله چې پولیسو د مارچ په 2 سهار پولیسو د بلوچ یکجهتۍ کمیټې مشره مهرنګ بلوس او یو شمیر نور غړي ونیول. ډاکټر مهرنګ بلوسی تر نیول کېدو وړاندې د 21 مارچ په شپه مشال ریډیو ته ویل چې پولیسو د دوی په سوله ییزو مظاهره چانو ډزې کړې دي او د دوی 3 کسان یې وژلي او 14 نور یې ژوبل کړي دي. خو د بلوچستان حکومت بیان شاهدرین رسنیو ته په لیږلي بیان کې تور پورې کړی دی چې مظاهره چانو په پولیسو تشدد کړی دی چې پکې د پولیسو سرتیري په ګډون 10 کسان ژوبل شوي دي. د بلوچستان په نوشکي کې پرون وسلوال برید کې 4 پولیس سرتیري وژل شوي دي. د نوشکي انتظامی چارواکو ویلي چې دا پیښه د خالی پښپا د نوشکاب آباد سیمه کې رامنځته شوې. د چارواکو په خبره دا معلومه وسلوالو پر پولیسو برید وکړ چې په نتیجه کې 4 پولیس سرتیري وژل شول. تر دې مخکې د بلوچستان په کلات کې په یو برید کې 4 مزدوران هم وژل شول. دا پیښه هم د خالی پورس رامنځته شوې. وژل شوي مزدوران د پنجاب صوبې دي. دغه بریدونو ذمہ واري تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه له 9 ورځنۍ ځنډ وروسته د مارچ په 2 د مسافرو په مخ خلاصه شوه او نن هم د مسافرو تګ راتګ دوام لري. په تورخم کې د پاکستان پلټونو وفاقي ادارې د مهاجرت څانګې یو افسر ګل رحمان د مارچ په 2 مشال اړې ته په استولي پیغام کې ویلي چې په تورخم قانوني استاد لرونکو مسافرو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې ده او په سلګونه کسان دواړو خواو ته اوښتي دي. تورخم دروازه د فروری پر 21 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان لوري ته طالبان حکومت سره د ځواکونو ترمنځ په سفري نقطه د نوو پوستو جوړولو په سر راپورته شوی لانجې له وجې تړل شوی و. د تورخم دروازې پرانستلو لپاره د دواړو خواو د قبایلي مشرانو، سوداګرو او حکومتي چارواکو ترمنځ تر خبرو تر وروسته د مارچ په 19 نیټه هغه لاره یوازې د بار وړونکو ګاډو پر مخ خلاصه کړل شوه او ټاکل شوی و چې د مارچ په 21 به د عامو مسافرو لپاره هم خلاصه کړل شي. خو د مارچ پر 21 د پولي په انتظامی سیستم کې د تکنیکی خرابۍ له کبله مسافرو ته اجازه ورنکړل شوه چې تګ راتګ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی سره په کابل کې لیدلي. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت وین حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو د مارچ په 2 په ترسره شوي لیدنه کې په دواړه خیزه معاملاتو ګټورې خبرې کړې دي. بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره طالبانو بیا نجونې له 6 ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښي. دا خبره د دې سازمان د جنوبي ایشیا څانګې پرون ناوخته په ایکس پاڼه کې په یو راپور کې کړي غوښتنې کړي چې طالبان باید ټول نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي او له دوی سره له توپیري چلند لاس واخلي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق هم د طالبانو له حکومت غوښتي وو چې د نجونو په زده کړو بندیز دې فوري لغوه کړي. د طالبانو حکومت د بخښنې نړیوال سازمان او د یونیسف د تازه غوښتنو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. او د کیف چارواکو ویلي چې روسیې نن د مارچ په درویشتمه سهار وختي په اوکراین کې هوایي بریدونو ته دوام ورکړی چې پکې ملکي وګړي وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ نور هیوادونو د احتمالي اوربند په اړه بحث کوي او یو ورځ مخکې د ژاپوریا په سیمه کې په یو برید کې د یوې کورنۍ درې غړي ووژل شول. چارواکو ویل چې د اوکراین د هوایي دفاع لخوا د ویشتل شوي ډرون ملبا په پلازمینه کې په یو اپارټمنټ پرېوتی او د اور لګیدو په نتیجه کې یوه ښځه وژل شوې او شاوخوا دېرش کسان یې له سیمې نه وتلو ته اړ کړي. دا تر دې مهال د مشالو ډی خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو اوریدونکو په روانه پرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو مو تاسو لپاره رپورټونه ساتلي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د بروچ یکجهتی کمیټي او پولیسو ترمنځ نښتې بیګا تر نوخته پورې روانه وي. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ وایي ریاست له بلوچستان سره د زور کول پر ځای باید د غوی خبرې ته وکیږي.
په زور بلوچان اوس غی د نن سره نشي ساتلی نشي روانولی. بلوچانو سره به دې خبره خامخا کوي هغې خبرې ته به غوږ دي.
په تورخم کې پاکستانی چارواکي وایي چې هغه دروازه له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره نن هم خلاصه ده. پرون افغانستان ته تلونکي او کډوال مشالډو ته ویل خوشاله ده چې د یوې میاشتې تر تکلیف وروسته ورته خپل هیواد تک زمينه برابر شو.
ډیر زیات به خوشاله سلو راش خو په دغه د چهار سړی خپل ملک ته منډي وایي تکلیفونو سره مخ خدادونه یو میاشت ته وټلو کې پراته وو.
او د کورمې د ځینو سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال دوی ځوروي.
تقریبا 100 نه زیات شناختی کارډي وريدي دا شوندې موبایل صدا هو ټچ موبایل خلکونه وريدي.
هله دا لمشال رادیو سره اوس اورنه موضوع ترازو د بلوچستان په کوټه کې د بلوچ شګجهتی کمیټې د غړو او پولیسو ترمنځ نښتې بیګا تر نوخته پورې روانه وي. بلوچ فعالان ادعا کوي چې پولیسو یې ګڼ ملګري ژوبل کړي دي. بلخوا د کوټه کمشنر پرون په بیان کې وویل چې د بلوچ احتجاجانو ودانیو ته زیان رسولی دی. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو د جمعې پر ورځ د بلوچ یکجهتی کمیټې د مشر مارنګ بلوچ سره تر څنګ یو شمېر نور فعالان ونیول. بلخوا د مارچ پر 28مه د بلوچستان په یعنی پرون د بلوچستان په نوشکي او کلات سیمو کې د وسلوالو په دوه جلا جلا بریدونو کې څلور پولیس سرتیري او همداراز څلور مزدوران وژل شوي دي. د بریدونو ذمواري لا چا منلې نه ده. تفصیل نیاز علي راکوي.
د بلوچستان په سر خار کوټه کې د بلوچ یکجهتی کمیټې مظاهره چیانو او د پولیسو ترمنځ د مارچ په 28مه تر شپې نه وخته پورې د اخو ډب پیښې لا روانې وي. د بلوچ یکجهتی کمیټې مرکزی غړي صغیب الله شاه بیګا د شپې نه وخته په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي چې پولیسو او ریاستی ادارو د سریاب سړک پر احتجاج کوونکو ډزې کړي، اوخ کې به اونکي ګیسې کارولې او ګڼ شمېر کسانی ټپیان کړي دي.
سریاب روڈ پر گزشتہ تقریباً دو گھنٹوں سے
دیوائی چپ سریاب سڑک باندھی دشو خوا دو سات رہسی دا مظاہر کون کو بزد دریا ستھی دا رول لوری ڈزی او اوخ کے بیون کے گیس کارول کی گی او دارا پور نشتا چگن کسان ٹپیان شوی دی. لخل کو غختن قوم چپر امن اوسی او ہس ڈول زیان ان رسوی زکا چ دام حال ریاستی کسان ہم دا مظاہر کون کو ترمن شتن لری او دوی عام خلق زیان منوی او دا تھور ورستو دا کمیٹی پگڑو
بلوچ
یکجہتی کمیٹی کے کارکنان پہ لگائے. پکوٹا کی بےگارا منستشوی د تاوتریخوالی پدی پیخو کی سرکاری او شخصی ودانو موٹرو او دکانونو تور او د زیان رسولو را پورن هم مخی ترقلی. بلوچ یکجہتی کمیٹی مرستیال مشر عبدالوہاب بلوچ بیا مشال لیڈیو سر پا خبرو کی طور پورے کڑے چریاستی دارو پا خپل دا زیان رسولے چی دوی بدنام کڑی.
پولیس نے کریک ڈاؤن کے دوران جو ہے
دیوائی دا پولیسو دا کریک ڈاؤن پہ محال ہاگا کسان ہم لزان سرا راوستی وو چھ مخو نئی پھٹو ہاگوی دا خل کو گاڑو اور دکانوں سوزول منگ دا وائی چھ دا دا ریاست دا پالیسی برخا دا چھ دا طور ہم پہ منگ پوری کڑی. زمنگ پر لت پر امن دے پولیس او امنیتی دارو دا سریاب سڑک او نزدی سمو محاصرہ کڑی. جو بل کسان روختن تا دا تک اجازہ نور کبھی او زمنگ دا خپلو غختنو پورکی دو پوری با احتجاجونا او ہرتال حال دوامدار وي.
احتجاج کرنے اور کوئی الزام مرتب جاری رہے گا.
د بلوچستان کمیٹی پخپل اعلامیہ کی ویلی چې د کوټی سریاب سڑک احتجاجی پرلت نن د مارچ تر درشتمی تر سحر زندوی او دراتون کی لپاره بعد د مارچ په درشتما پریکړه کوي. بلخوا د کوټی کمشنر دفتر لخوا د مارچ په دویشتما خپور شوی بیان کې تور پوری کړي چې مظاهره چانو په سریاب سڑک د سیف سیټی کیمرو او د خانو ودانو او ترانسپورت اډو او گاډو ته زیان رسولې دي. په کوټه کې د پولیسو او د بلوچ یک جهتی کمیټي مظاهره چانو ترمن د تازان خطی په داسې حال کې شوی چې د جمعې پشپا د ډاکټر مارنګ بلوچ په مشرۍ مظاهره چانو د هغه دوه مړو جستونو سره په سړک احتجاجي پرلت پیل کړی وو چې د جمعې پر ورځې د پولیسو سره نښتې په مهال وجلې شوي وو. د بلوچ یک جهتی کمیټۍ په وینا چې د مارچ په دویشتمه سهار پولیسو د دوی مشره ډاکټر مارنګ پلوسا او یو شمیر نور غړي نیولې دي او پولیسو او انتظامیه د دوی د وجلې شوو کسانو مړي هم له دوی څخه په تحویل کې اغېستې دي. خو بلخوا د کوټي کمشنر حمزه شفقت د دفتر لخوا په خپور شوي بیان کې داوه کړې ده چې ډاکټر مارنګ بلوسا او څلور نور خزینه غړي د عام نظم د ګډوډي قانون درې ایم پی او د لاندې نیولې شوي دي او د یوې میاشتې لپاره زندان ته لیږل شوي دي. د بیان تر مخې چې د بلوچ یک جهتی کمیټۍ مشران د سیول روغتون پر حملې او د تاوتریخوالي د پارونې تورونه هم دي، خو په دغه اعلامیه کې نه د نیولې شوو کسانو نومونه یاد شوي او نه د هغوی کره شمېرې ورکړې شوي دي. د جمعې پرز بلوچ یک جهتی کمیټۍ د بیربک بلوچ او د تنظیم د نورو نیولې شوي مشرانو غړو پر ضد احتجاجي لاریون کړی وو چې له هغې وروستو د پولیسو او د مظاهره چیانو ترمنځ د اخو ډک پیښې رامنځته شوي وي. بلوچ یک جهتی کمیټۍ هغه مهال دعوه کړې وه چې پولیسو پر مظاهره چیانو ډزې کړي دي چې درې کسان یې وجلي او تر دیارلس زیات نور یې ټپیان کړي دي. بلخوا د کوټې کمشنر په خپل بیان کې دعوه کړې چې دا وجنې د بلوچ یک جهتی کمیټۍ له مشرانو سره د ملګري وسلوالو ډلو له لوري شوی او دا پولیسو نه دی کړی. د کوټې خاطر څنګه د بلوچستان په ګڼو خارونو او نورو سیمو کې د امنیت حالات د دغو شخړو وجنو له امله ترنګلی شوی او د جمعې په شپه په ګڼو سیمو کې د موبایل فون او انټرنیټ بشپړ توګه بند شوی. بلخوا د بلوچ یک جهتی کمیټۍ په اعلامیه د بلوچستان په ګڼو خارونو کوئټه مستونګ قلات خوزدار چاغي نوشکی او گوادر ترڅنګ په نورو سیمو کې د مارچ په دویشتمه کار بندیزو او لاریو مارکیټونه بندو. بلخوا د ډاکټر مارنګ بلوچ په نیولو د بشري حقوقو سازمانونو او بیلابیلو سیاسي ګوندونو سخت نیوکې کړي او د حکومت د عملي د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داول په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي
بلوچو کیسه چې کوم ده اوس هغه ته رسېدلې ده. څومره چې په ریاست زور اچوي څومره چې تشدد کوي نو د خبره نورم په زور سره مخې ته راځي. تشدد یې مخکې هم کړی دی، هغې د دې مقامي تحریک ته نور قوت ورکړی دی، هغه کمزوره شوی نه دی. په زور بلوچان اوس هغې د ځان سره نشي ساتلی، نشي روانولی. بلوچانو سره به دې خبره خامخا کوي، د هغې خبرې ته به غوږ دي، د هغې په خبره به هغې له اختیار ورکوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه بیان کې د مارنګ بلوسی او نورو نیولې شوو کسانو د سمدستي خوشی کولو غوښتنه کړي او ویلي چې د حکومت دا اقدام به د بلوچستان د خلکو ناامیدي نور هم زیاته کړي. بلخوا د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر مینګل پر ایکس لیکلي چې ډاکټر مارنګ بلوچا یوازې د حقونو ویلو له امله نیولې شوي، هغې زړورتیا او خو دا یوازې د خپل اولس غږ شوه خو بدل کې ونیوله. بلخوا په عین وخت کې د مارچ په دویشتمه د بلوچستان نوشکی ضلع پولیسو رسنوی ته ویلي چې په غریب آباد سیمه کې پر پولیس موبایل نامعلومه وسلوالو لخوا برید شوی چې له امله یې څلور پولیس سرتیري وجلې شوي دي. دا پولیس په سیمه کې د معمول په گشتو. بلخوا په عین وخت کې د قلات مرستیال کمشنر جمیل بلوچ بیا رسنوی ته ویلي چې په سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اوبو ټیبویل یو کمپنۍ باندې برید کړی چې له امله یې څلور مزدوران وجلې شوي دي. د ده په وینا چې وجلې شوي مزدورانو تعلق د پنجاب صادقآباد سیمې سره دی. په نوشکی کې پر پولیسو او قلات کې د مزدورانو وجل ذمہواری تروسه چانه د منلي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي د دواړو پیښو کلکه غندنه کړي او د ککړو کسانو په ضد د سختو اقداماتو امر کړی دی. د وزیر اعلی هوس خوا په خپور شوي بیان کې ویلي چې دا یو وحشانه عمل دی، د پولیسو سرتیرو او د بیګنا مزدورانو وینه به هسې نه پاتې کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره آسانه ده، MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکيشن در سره کا تک نه د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستا سیل اسرسای لا زیات اسان شي.
پر تورخم دروازه د قانوني اسناد او لرونکو مسافرو تګ را تک دوام لري. د خبر په تورخم کې د برډنو تحقیقاتي ادارې د امیګریشن سانګي افسر ګل رحمان پرون مشال لوتا وکړه. بلخ افغانستان ته تلونکو افغان وګړو له مشال لوسر په خبرو کې دروازې په بیرته خلاصېدو خوښي ښکاره کړې. خو ویلي دي چې تیره یو میاشتې سختې وګادلې. د پاکستان امنیتي ځواکونو تورخم دروازه د فبروري پر 20مه په دې تور تړلې و چې ګواکې افغان لوري په ممنوعه ځایونو کې نوې پوستې جوړولې. خو طالب چارواکو د پاکستان دا اقدام د دروازې تړلو دا اقدام بې جوازه بدلی و. فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې د امیګریشن څانګې و چارواکي ګل رحمان مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په پوله باندې د پیاده کسانو د تګ راتګ د سار نظام فعال شوی او د مارچ په 28مه نیټه پرې په سلګونه مسافر پاکستان او افغانستان ته واوښتل. خو یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې چا سره پاسپورټ او ویزا موجود وي او په تذکرو باندې تر اوسه چا ته اجازه نشته چې په دې لار سفر وکړي. نوموړي ویلي چې د سهار 8 بجو نه تر ماښام ناوخته پورې پرې مسافر تګ راتګ کړی شي او هلته د امیګریشن یو شمیر کاونټر لګیدلی دي او د مسافرو د اسنادو په کتو کې کومه ستونزه نشته. په تورخم کې افغانستان ته تلونکي یو تن تواب شیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی ډیر خوشاله دي چې د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه شوه.
ډیر زیات به خوشاله سلو حالات دایمی هم داسې کلاو لري. رش خو زیات لا رش خو په دغه د چهار سړی خپل ملک ته منډي وای. مریضان دي تکلیفونو سره مخ خدا دونه یو میاسل تا وټلو کې پراته وو. نو زکه ځانو باسي اخر بس دا خوشاله په دې سول چې یاره دا لاره اوس خلاص سول چې موږ د خپل ملک ته لاړ سو. روزي میاش مبارک میاز دا خدا اخترونو ته کور ته زی. مریضان خپل کورو ته ځان رسي. مسافر خپل کورو ته ځان رسي. دا اخو مسافر دی خو ځان نه رسي.
یو پاکستانی ترانسپورټر حمزه خان ویل چې تورخم دروازه دروازه سره د دوی کار هم په ټپه ولاړو او اوس چې دا دروازه خلاصه شوه نو روزګار به بیرته روان شي.
دی تقریبا بارډر چې بند شوی دی میاشت نیمه وشوه چې همداسې ټول خلک ناستې ډریوران ناستې کلینډران ناستې مکمل بندو. خامخا خوشاله اوس په معلومات کوو چې مونږ د ګاډو کار کوو ترانسپورټ کار کوو. مو خپل ګاډي لیګو را لیګو چمن باندې به خلک راتاوېدل او په کوټه به راتاوېدل. داسې ډېر تکلیفات په وګڼه مریضان وي بدې کې مسافر وي پکې. مونږ روزګار داسې دی چې ګاډي زی راځي کانټینر دی لوډینګان دی ټینکر هغه طرف ډېر اثر وو.
تورخم دروازه د پاکستان او افغان لوري د طالبانو حکومت د چارواکو قومي مشرانو او سوداګرو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو نه پس د مارچ په 19مه نیټه بار وړونکو ګاډو لپاره خلاص کړل شو او د مارچ په 28مه نیټه پرې د مسافرو تګ راتګ پیل شوای. دا دروازه د فبروري 28مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان لوري ته د طالبانو حکومت د سرحدي ځواکونو ترمنځ په صفري نقطه کې د نوو پوستو او تاسیساتو جوړولو په سر راپورته شوې لانجې لامل تړل شوې وه. خو بیا دواړو خواو نه جوړ شوې د قومي مشرانو د جرګې د غړو په کوششونو باندې په نوو تاسیساتو کار بند شوی. په تورخم کې اوربند اعلان شوی او دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو.
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نه شر کولو.
محبت خوش کارا کې یارانو.
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و باندې ستر کې راوړم. اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
مشال ریډیو ته وګورونکو د کورمه پیوش مې سیمو کې د محل وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د سرخوی درې او باغ سیمو د عملیاتو پر وخت امنیتي ځواکونو له خلکو موبایل ټلیفونونه او شناختي کارتونه اغست دي. ځای خلک غوښتنه کوي چې هغه شیان دي ورته واپس کړي. بلخوا چارواکي ویل ځینو کسانو یې موبایلونه او شناختي کارتونه ځکه اغست دي چې د کورمه د نام نه په پیښو کې د هغوی ښکېلتیا او یا هم نه ښکېلتیا پرې ثابته کړي. تفصیل طارق اورغزی را کوي.
په کورمه کې د باغ او سرخوي درې اوسیدونکو غوښتنه کړې چې لس ورځې وړاندې د پوځي عملیاتو پر وخت اخستل شوي شناختي کارتونه او ذاتي موبایل دي ورته واپس کړل شي. د سرخوي درې توب خان مشال لډیو ته د خالی پور زویلی په باغ کې پر امنیتي سرتیرو خنډې برید تر کېدلو دوه ورځې پس علاقې ته پوځیان راغلل او هغلته لا کورونو تراوستلو پس موبایل او شناختی کارتونه ورنه واخستل چې بیا ورته بیرته نه دی حواله کړی.
آرمی سره هغه 11 مارچ باندې کومه پریشانو اپریشن په دوران کې خلکو نه شناختی کارت او موبایل یې نه واخستي او خلکو باندې تشدد وکړو. انا ورسته شناختی کارت یولی او خالی واپس کوو کې سکول نه او تقریبا 100 نه زیات شناختی کارت یولی دي. دا شون دي موبایل صدا هو او ټچ موبایل خلکو نه وړي دي. نو مهرباني وشي
په باغ کې په نهم مارچ پر امنیتی ځواکونو د شوي وسلوال برید لامل درې عسکر مړه او سلو نور جبل شوي ول. دا پیښه تر هغه مخه تراغلې و چې په ګونډلی بابا او درانه شګې کې لسو ورځو د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان ول. که څه هم هغه پوځي عملیات یوازې په منځني کورمه کې تر یاد سیمو پورې محدود ول، خو چې کله په باغ کې امنیتی سرتیری په نخښ ول د عملیاتو دایره تر سرخوی درې وغځېدله. د سرخوی درې عبدالباسط مشال لډیو ته پر 28 مارچ ویلي کله نه چې شناختي کارتونه ورنه اخستل شوي لخپل علاقې بهر نشي وتلی. عبدالباسط زیاتوي په سیمه کې ځای پر ځای پوستې لګېدلې دي چې باندې یوازې پر شناختي کارتونو خلک پېښودلی کېږي خو له دوی کارتونه اخستل شوي دي.
نو په دې علاقې کې دلته خلک شته هغوی پېښور ته ضرورت پېښېږي او هغوی بیماري وي رندوري وي یا بل څه پسې پېښور ته کوهار ته یا بل یو لرې ضلې ته شهر ته تک پېښېږي. هغه لږې شناختي نه بهر بالکل کار نه کېږي. خامخا شناختي کارت لازمي دی ځان سره ولاړ.
په کنډلی بابا او درانه شګې کې تر هغې پوځي عملیات پیل شول چې په اوچت او مندوریو کې پر 18 فروری د مالک دونکو ګاډو پر قافلې وسلوال برید وشلو. که څه هم یاد پېښه د کوزي کورمې په اوچت او مندوریو کې شوې وه، خو پر 6 فروری تر وتلو پس پوځ او ملیشیا ځواک په کنډلی بابا او درنی شګې کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. د وتیزو په کنډلی بابا درنی شګې باغ او سرخوی درې کې دا وخت پوځي عملیات ودرېدلې دي، خو په اوچت مندوریو چارخیلو ډاټ کمر او بګن کې له جمعې ورځې د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشن شروع شوه. د وتیزو قبیلې یو مشر خیالي رحمان اورغزی مشال لډیو توای په سیمه کې د عملیاتو پر وخت نه یوازې موبایل او شناختی کارتونه تر اخستلو پس خلک له کړاو سره مخامخ دي، بلکې کورونه وران شوي، په سوونو کورانه کډوال شول او بل دا چې آزاد ژوند تیرولو حق ته اخستل شوی دی.
مطلب یو تاون په شکل باندې غو درې غنټو لپاره خپل کورونه پریښودو، خو سو واپس راتلو نو درې غنټو کې هغه کوم کورونه اکلی وو هغه مکمل طور پر ډیمولیش کړی وو او بعضی کورونو ته بمونه کیندولی وو، بعضی کورونو ته ورونه لګولی وو سره د ډاکو ډاکو سمنو. نو دی تاسو ته خپت ده چې آج کې کوم غربت ته مو لکی کی.
بلخوا په دغړه د پوځ عملشي ځواک دریز موږ نه دي ترلاسه کړي، خو په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غختل نومې پر اسانه خپور شي مشال لډیو تویلی په سیمه کې شروع شوی پوځي عملیات د خلکو پر ضد نه دي، بلکې هغه ورانکاری لمنځه وړل غواړي چې ټوله منطقه یې د بدمنې سره مخامخ کړي. چارواکي ویلي په کنډلی بابا او درنې شګې کې د عملیاتو پر وخت هغه کورونه وران کړي چې د وسلوالو ټکانې وي او یا بورته پکې پناه ملوېدله. چارواکي دا هم ویلي په باغ او سرخوي دره کې له خلکو اخستل شوي موبایل او د شناختي کارتونو څارنه تر کېدلو پس بیرته به ورته حواله کړل شي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز. او د ماخام له شپږو تر اوو، د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له یولسو تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اورېدلی شي.
پختون قومي جرګه وایي په خیبر پختونخوا بلوچستان کې پوځي عملیات د مسلو حل نه دی. د دې جرګې ویان برکت پریدي مشال اډو ته ویلي حکومت باید د ترهګرۍ پر ضد خپلې تګلارې ته بیا کتنه وکړي او سیاسي او مدني فعالان په اعتماد کې واخلي. د پښتنو قومي جرګه 13 اکتوبر میاشت د خیبر په ریګلمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د پښتنو په بدل شوې یوه لویه غونډه کې جوړه شوې وه. د چارو ځینې شونکي هم د تیرو کلونو پوځي عملیاتو د هغو پایلو ته په کتو وایي چې د پاکستان واکداران باید د ترهګرۍ پیښو اصلي لاملونه په ګوته او په صلاح مشوره یوه کوټلي پالیسي جوړه او عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر 13مه د پاکستان په پارلیمان کې د هغه هیواد د امنیت په تړاو په یوه غونډه کې حکومتي او پوځي مشرانو پریکړه وکړه چې د یوه سخت یا هارډ سټیټ په صفت به ریاست اوس سختې پالیسۍ جوړوي. د شبیر احمد جان رپورٹ اورو.
د پختون قومي جرګې ویان ملک برکت افریدی د مارچ په درویشتمه مشال لیډو ته ویل چې پختونخوا او بلوچستان په شمول ټول هیواد کې امن پر ځای کول لپاره باید د هیواد 1300 لسیزو راسي روانه داخله او خارجي پالیسۍ کې بدلون راوستل شي، یعنی حالات په همدغه شان خراب وي او د ملک سلامتۍ ته به خطره زیاته شي. دی وایي تر څو پالیسۍ کې مکمل بدلون نه وي راوستل شوی او د دې واک اختیار سیاسي مشرانو او پارلیمان ته نه وي سپارل شوی، دا حالت نشي ښه کېدی. پاکستان کے دا واشنگٹن پوسٹ رسپان خبریال اور شنون کی حق نواز وائی چباد ہر کمزورے پگو تکلی شی دا کم نوجی شی دا عملیات باوجود حالات اور رس تربلا نور ہم خرابے دو پلو روان دی.
دا قومی امنیت چکم پالیسی دا پاکستان لازمی خبر جی پدے پانے سوچ پکار دے اور نظر ثانی کمزوری سدا اولی مرتب پدے کے گٹ ادن ترلاسا کی گی چھ سمر منگور یو خوا حکومت او امنیتی ځواکونه اعلانونه کوي چې رمنګ دومره ګټه تر لاسه کړه، خو بل رښتیا کومه وګورو تر هغه غره هغه پیښه ولړی چې کوم ځخم نور سیوا کیږي. خبرې کیږي چې اپریشن عملیات تر اوسه پورې شوې دغه څه نتیجه راوتی او اختیار خو دې کې څه شک نشته چې دی وخت کې د پارلیمان سره یا د جمهوریت کومې ادارې دغه سره نشته.
د پارلیمان قومي سلامتي غونډه کې په پوځي عملیاتو باندې زور وړل شو او بیا د قومي جرګې ویان برکت افریدی وایي زور طاقت او پوځي عملیات د کشالو د هواري لاره کله هم نه ده.
عملیات خو په تمام پاکستان کې نه دی، په کار پښتونخوا بلوچستان خو ټارګټ دی. خلک چې کوم دی عملیاتو بالکل غندنه کوي، مونږ خو بار بار د خبره کوو او هغه مسایل لټول په کار دي کوم په نتیجه کې د حالات به حد تر رسیدلی، نو اپریشن یې حل نه دی. په طاقت نه کېږي، د طاقت استعمال په نتیجه کې خو جنگ جوړیږي. نو مونږ دا ګڼو چې د دې غونډې نتیجې چې کوم دي هغه به خیره ونه ورځي چې په دې باندې نظر ثانی ونه شي.
دا په مردا چې په 13 مارچ د قومي سلامتي پارلماني کمیټه غونډه کې عسکري او سیاسي قیادت ویلو چې د وسلوالو پر ضد پوره طاقت وکاروي او دغه غونډه کې پاکستان د سخت ریاست یا هارد سټیټ جوړولو خبره باندې پښتون قومي جرګې او شنونکو نیوکه کړې دي. دی وايي باید ټول سیاسي ګوندونه او ځايي مشران په اعتماد کې واخیستل شي، زړه پالیسی بدل کړل شي او بیا په صلاح مشوره نوې تګلارې جوړ کړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو دا اردن کو پیښور کې د غرمې دولسنی میں بجے شوی لنڈ خبرونه با لگولایا زبورو.
د افغانستان په کوټه ښار کې پولیسو پر هغو بلوڅ مظاهرینو کاروایی او تشدد کړی چې د مهرنګ بلوڅ د خوشی کولو او لا درک خلکو د منلو لپاره یې احتجاج کوو. د کمیټې مرکزی غړی صبغت الله شاه بیگا شپې په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې پولیسو او ریاستی ادارو د سریاب سړک په احتجاج کوونکو ډزې کړي، اوښکې بونکې یاسې کارولې او ګڼ پلویان یې ژوبل کړي دي. خو د کوټې کمشنر دفتر د مارچ په 2 په بیان کې تور پورې کړی چې مظاهره چیانو په سریاب سړک د سیف سیټي کیمرو ډاکخانې ودانیو او ٹرانسپورٹ اڈو او نورو گاڑو تا زیان رسولی دی. دا بلوچستان کمیٹی احتجاجی پرلت تر نن سهار پورې ځنډه ولې او دا راتلونکي لپاره به پریکړه کوي. دا بلوچستان په نوشکی کې پرون وسوال بریک کې سلور پولیس سرتیری وژل شوی دی. بلخوا د صوبې په خلاط سیمه کې په یو وسوال بریک کې سلور مزدوران هم وژل شول. دا پیښه هم د خالی پورس رامنځته شوې ده. د دواړو بریدونو ذمہواري تر اوسه پورې چا نه منلې. دا پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه له 9 ورځنۍ ځنډ وروسته د مارچ په 2 د مسافرو په مخ خلاصه شوه او نن هم د مسافرو تګ راتګ دوام لري. په تورخم کې د پاکستان په لټون وفاقي ادارې د مهاجرت څانګې یو افسر ګل رحمان د مارچ په 2 مشال لوی ته په استولي پیغام کې ویلي چې په تورخم قانوني اسناد لرونکو مسافرو ته تګ راتګ اجازه ورکړل شوې او په سلګونه کسان دواړو خواو ته اوښتي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره طالبانو بیا نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته پرې نه خودي. دا خبره د دې سازمان د جنوبي ایشیا څانګې پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې په یو راپور کې کړې او غوښتنې کړې چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي او له دوی سره له توپیري چلند لاس واخلي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو په زده کړو بندیز د فوري لرې کړي. د طالبان حکومت د بخښنې نړیوال سازمان او د یونیسف د تازه غوښتنو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. او د کیف چارواکو ویلي چې روسیې نن د مارچ په 20 سهار وختي په اوکراین کې هوایي بریدونو ته دوام ورکړی چې پکې ملکي وګړي وژل شوي دي.
مشال ریډیو لند خبرونو سه بل موجود اوکراین د سومی سیمې اوسیدونکو د روسیې د دوامدار بریدونو له ویرې خپل کورونه خوشی کړي دي. د پتا سیال کې د مارچ په 13 د روسیې ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره پر دې سلا شو چې د راتلونکو 1.5 ورځو لپاره به د اوکراین د انرژي تاسیسات او ملکی ځایونه نه پنهخه کوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د اوکراین له شمال ختیځ سومي سیمې څخه چې له روسیې سره ګډه پوله لري د بی پلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو له ډاره د سیمې اوسیدونکي تښتېدلي دي. ملکي وګړي په وروستي ورځو کې د روسیې لخوا د سختو بریدونو په ترڅ کې د خوندیتوب لپاره په تیښته بوختي. د هیلینا په نامه یوه زړه ښځه چې په یوه کلي کې اوسیږي او د مارچ په 20 تر برید لاندې راغلې وه په دې اړه یې وویل: زه له دې ډارېدم چې شپه په کور کې تېره کړم او ما د وتلو لپاره نوملیکنه هم نه وه کړې. د همدې روانې مارچ میاشتې په 13 د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په خبرو کې په هغې 10 مهلت توافق کړی و چې د اوکراین د انرژۍ او پر نورو ملکي تاسیساتو به بریدونه نه کوي. خو د دې مهلت له اعلان وروسته مسکو او کیف یو بل د دې توافق په نقص تور تورن کړل او ظاهرا داسې ښکاري چې دې توافق ونه شو کړی او روسیه په اوکراین خپل بریدونه یې زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کریملین د واشنگټن او کیف لخوا د یوه میاشتني وربند موافقه رد کړې ده. د لیوبوف په نامه د سومي ښار یوه په عمر پخه میرمنه چې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو له کبله خپل د کور پریښودو ته اړ شوې ده وایي: ما نه غوښتل چې خپل کور پرېږدم، ځکه ما دلته له 50 کلونو راهیسې ژوند کوه، مګر په دې حالت کې هیڅ بل انتخاب نه لرم. په سومي کې یوې بلې زړې ښځې ویلنتینیا هم وویل چې روسیې د هغې کلي په مرکز کې توغندیز بمونه غورځولي دي. هغې وویل: زموږ کور ویجاړ نه شو خو ټولې کړکۍ ماتې شوې. د سره صلیب کارکوونکي د ژغورنې ټیم او د اوکراین د پولیسو واحد چې د ملکي خلکو سره د مرستې لپاره استول شوي د سومي له اوسیدونکو سره یې مرسته کړې څو د سیمې مرکز سومي ښار ته وتښتي. د ژغورنې کارکوونکو له خوا ایستل شوي یو بوډا سړی وویل چې هر ځای چاودنې وې وي د سره صلیب یو کارکون کې ایهور شپ وال وویل ځینې بي پلوټ الوتکو زموږ تعقیب کوه خو موږ په بریالي توپ سره له هغې سیمې ووتلو. هغه وویل چې دوی د مارچ د 1 په لومړیو ساعتونو کې د سومي په څو کلو کې د پرله پسې بریدونو وروسته خلک له خپلو کورونو څخه وویستل. په ورته وخت کې د مارچ په 22 د روسي بریدونو له امله د اوکراین په جنوب ختیځ ښار زاپوریزیا کې یوه کورنۍ ووژل شوه. د سیمه ییزې پوځي ادارې مشر ایوان فیدوروف وویل د لور او پلار جسدونه د کنډوالو له لاندې ایستل شوي دي. هغه وویل ډاکترانو هڅه وکړه چې د 30 کلنې مور ژوند یې وژغوري، خو هغې روغتون ته له رسېدلو 10 ساعته وروسته د ټپونو له امله ساه ورکړې ده.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړې اورئ.
د اسلام آباد های کورټ د قائمقام چیف جسټس او د ځینو ججانو ترمنځ د ټریبیونل د غړو د ټاکلو پر سر اختلافات زیات شوي دي. د های کورټ درې ججان ادا کوي چې قائمقام چیف جسټس د ټریبیونل د غړو د لیر کولو پر ځای د نورو هغو د ټاکلو اختیار نه لري. د قانوني چارو ځینې پوهان وایي د دې اختلاف په نتیجه کې د های کورټ چارې اغېزمنېدای او حالات نور هم خرابېدای شي. تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د اسلام آباد های کورټ قائم مقام چیف جسټس او سو ججانو ترمنځ اختلافات زیات شوي دي چې له وجې په های کورټ کې په کار باندې د اغېز پرېوتو ویره ده. د های کورټ درې ججانو ویلي دي چې قائم مقام چیف جسټس د های کورټ د ټریبیونل د غړو اخو کولو او نو غړو مقررولو اختیار نه لري. په 13 مارچ د پاکستان صدر آصف علي زرداری د اسلام آباد های کورټ د قائم مقام چیف جسټس سرفراز ډوګر په مشوره د ټریبیونل د درې غړو جسټس طارق محمود جهانګیری، بابر ستار او سردار اعجاز اسحاق خان د ټریبیونل نه لرې کولو او د هغوی په د جسټس خادم حسین سمبرو، محمد اعظم خان او راجه انعام امین منحاس د ټریبیونل غړي ټاکلو امر کړی و. خو د ټریبیونل پخوانی غړو په یوه پرېکړه کې وویل چې د های کورټ قائم مقام چیف جسټس او یا صدر د ټریبیونل د غړو لرې کولو او نو غړو مقررولو اختیار نه لري، ځکه به دوی خپل کار ته دوام ورکوي. د اسلام آباد های کورټ ټریبیونل د ماتحت عدالتونو د ججانو مقدمې او درخواستونه اوري او د هغوی د ټاکلو پر پرېکړه کوي. په پېښور کې د قانون ماهر او د خیبر پښتونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیئرمین سید شرشاه مشال رډیو ته وویل چې د اسلام آباد های کورټ ټریبیونل دومره مهم نه دی، ځکه چې دا فقط د لاندې عدالتونو د انتظامی نوعیت مقدمې اوري او د دې ټریبیونل د جوړولو، ماتولو او یا د دې د غړو بدلولو واک ته قائم مقام چیف جسټس سره دی.
دا یو انتظامی ټریبیونل دی او دا ټریبیونل د سب آرډینیټ جوډیشری چې کوم د اسلام آباد د دواړو ډسټرکو ماتخت عدلیه ډسټرک جوډیشری سول جج جمال تر سیشن جج پورې د دې د میټرز ډیل کوي، د دې خلاف ډسپلینری پروسیډینګز یا انکوایریز دا چیزونه. نو دا دین دونه خاص ایشو نه ده چې دې ایشو جوړ شي، خو دا سفکاري ماته چې دا سې د انا یو جنگ شروع دی په های کورټ کې. ایګو خبره ده، نور د دې شاته د قانون یا د آئین دغه بیکینګ نشته. زما خیال دی چې کوم موجوده چیف جسټس ته اکټینګ چیف جسټس د چې کوم آرډر کړی دی یا د چینج کولو یا د ری ایڈجسٹمنٹ د دې ټریبیونل، نو دا ټیک دی.
د ټریبیونل غړو په خپله پرېکړه کې دا هم وویل چې د نورو ځایونو اسلام آباد ته رالېږل شوي ججان باید په شپږو میاشتو کې بیرته ولېږل شي، ځکه چې په اسلام آباد کې د دوی کار کول غیر آئینی دي. په اسلام آباد کې د ډار ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل چې د قائم مقام چیف جسټس او د های کورټ درې ججانو ترمنځ اختلافات له وجې به حالات ډېر خراب شي.
انہوں نے جو ہے وہ جو چیف جسٹس ہیں ایکٹنگ چیف جسٹس ان کے اختیارات پر
لگا درے ججانو دا قائم مقام چیف جسٹس دا واک پاڑا سوال میں رپورٹ تکڑی دی او ویلی دی چې دا خغه واک ته های کورٹ نور ججانو سره برابر دی. خغه دا صلاحیت نه لري چې دا ٹریبیونل غړی بدل کړي تر سو پر چې دا غړی په خپل خوخه دا ٹریبیونل نه وتی نیوی او یا ریٹائر شوی نیوی. دا دوی په وجه یو نو بحث شروع شوی دی او په اسلام آباد های کورٹ کې یو ډول زلزلہ راغلی دی.
ایک بھونچال پیدا کر دیا ہے اسلام آباد های کورٹ میں.
د اسلام آباد های کورټ قائم مقام چیف جسټس هم د لاهور های کورټ نه بدل کړی شوی وو او دا درې ججان په خپله 5 ججانو کې شامل دي چې هغه وخت سپریم کورټ ته د خلاف درخواست ورکړی وو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال رډیو دا ستاسو خپل رادیو.
د پاکستان وفاقي حکومت ولسوه یوټیلیټی سٹورونه دا غو د بندولو پریکړه کړې ده. د ولسو سٹورونو حکومت وایي دا دکانونه یا سٹورونه په تاوان کې روان ول زکه بند کړې دي. دروانه مارچ میاشتې پرې وشته مده پاکستان سینټ د قائمه کمیټې غونډې ته وویل شل چې دا مهال په پاکستان کې ټول څه د پاسه 3200 یوټیلیټی سٹورونه دي. هغه غونډې ته دا هم وویل شل چې د ول سو حکومتی سٹورونو بندیدو لواجی با پاغو که دا پام ورش میر کارکونگی هم روزگار لاسا ورکوی بلخواد آغو ملازمینو در سازمان مرکزی سیکرتری جنرل سید عارف حسین شاه له مشال لوی سره په خبرو کې د یوټیلیټی سټورونو بندول حکومتي پریکړه غندلې او ویلي دي چې نه یوازې زرګونه خلک په بیروزګار شي بلکې عام ولس به هم پارزانه باید د خوراکي توکو لاغستلو محروم شي. تفصیل د خالد نیاز پر رپورٹ کې.
د یوټیلیټی سټورونو د مزدورانو د سازمان مرکزی سیکرتری جنرل سید عارف شاه وایي دوی شپږ میاشتې وړاندې د یوټیلیټی سټورونو بندولو په ضد احتجاج کړی وو چې لرستۍ حکومت دوی ته باور ورکړی وو چې دغه سټورونه به نشي بندولې ولی اوس یې د بندولو فیصله وکړه. دی وایي حکومت وړاندې نه 9000 ملازمین د نوکرونه لرې کړي دي او اوس د دې سټورونو بندولو سره به نور ملازمین هم بیروزګار شي. نوموړی وایي د یوټیلیټی سټورونو تاوان خبره کې هم صداقت نشته.
سی ٹائم بھی حکومت پاکستان سبسڈی ورکڑے دے نو آگا عوام لے پارا ورکڑے دے یوٹیلیٹی اسٹور ملازمین لا یا یوٹیلیٹی اسٹور کے آپریشنل اخراجات تھی اگے لے پارا نہیں دے ورکڑے دا مس انڈرسٹینڈنگ چیز ختم ہول پکار دی اور دو غریبان و ہمدرد یو ادارہ دے اگے قائم دائم ساتھ ہے اور دودلا چلول لے پارا کوشش کول پکار دی اور دے ختم مول سرا یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کے 11,500 ملازمین تھی.
پا پاکستان کی یوٹیلیٹی سٹورنا دا حکومت ترسارنی لاندی کار کئی او دا خوراکی توکو بای پکی دا بازار پرتلا کمی وی چو اس پکی دا اول سوا سٹورنو بندولو فیصلہ شویدا. دا پیخور نیم جان یو دیاری مار دے دی وای گرانی ورس تربلا سیوا کی گی چل عمل بیوز لخل کو دا پارا جون گران شوی دے.
منگ بدے یوٹیلیٹی سٹور سودا کولا ہوں تو ارزان اپرے ہوا تھا مزدور طبقے خالہ کی 1,000 روپے وم دیاڑی ہوا 1,100 آؤ پاگے اور زمون لکڑی کا گزارا رکھے گا بس یوٹیلیٹی سٹور ہم منشو نو منگ مائندا بوجھ سیوا شو اور سے ڈیر زیاد گران دی حکومت نظم دا اپیل دے چی منگ دا پارا سانے پیدا کی نہ کہ منگ مشکلات کے واچے.
بلخوا د مردان نورین هم د یوټیلیټی سټورونو بندیدو باندې خفغان ښکارا کړی دی. نورین وایي باید حکومت گرانی کنټرول کول سره د خوراکي توکو قیمتونو کې کمی راولي.
حکومت لدا پکار دی چې موږ ته ارزه ارزان کړي او چې موږ بهر شي زخم د هم تړي د ګران فریوزي او د ژوند به موږ تړي ګران فریوزي.
د حکومتي چارواکو په وینا اصلاحات کول غواړي د محکمو خرچی کمی او کم چی بغیر ضرورت سیاسی برتیانی شوی دی هغی تا بیا کتنه کئی نو زکی د دغه اول سوا سٹورونو بندولو فیصله کړی دا. د یادونی وردا د روان کال فروری میاش کی حکومت یوٹیلیٹی سٹورونو کی کارکون کی 9,500 ڈیلی ویج والا یا دیاڑیمار هم د نوکرو څخه لری کړی دی. د حکومت دی اقدام نپس ملازمینو ټول ملک کی احتجاجونه هم کړیو چې پکې د نوکرو د بحالی غوښتنې کولې. خالد نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے آئے.
دا ممندو چارواکو دا نهم او لسم ټولګیو تر امتحانونو مخکې بازارونو کې د امتحاني موادو پر خرڅلاو بندیز لګول دي او ځینې مواد ضبط کړي دي. چارواکو ویلي د امتحانونو پر مهال په پاغه ضلع کې د قانون 1,000 ماده لګوي او د خلاف ورزي کوونکو او د امتحاني یا نقل موادو خرڅونکو پر ضد به سخت کاروایی کوي. د ممندو د سکولونو استادانو د حکومتي ګام هرکلی کړی دی. ټاکل شوی راتلونکي اپریل میاشتې په دویم اونۍ کې د نهم او لسم ټولګیو امتحانونه وشي. تفصیل د شانواز ترگزی په رپورټ کې.
د محمدو کمشنر انتظامی په تعلیمي ادارو کې په نقل بندیز لګولې. دوی د مارچ په 20 امر کړی چې کوم دکاندار او یا بل چا که د نهم او د لسم د ټولګیو د امتحانونو دپاره د نقل سامانونه او یا کتابونه راوړل د قانون په مطابق به ورته سزا ورکېږي. د ډیپټی کمشنر مومندو یاسر حسن د دستخط سره د جاری شوي امر تر مخې انتظامی په مومندو کې په ګایډ او پاکټ په نوم د نقل دپاره جوړیدونکي په وړو کتابونو د فوجداري د قانون 144 ماده لګولې. آیا د دې ګام سره به د نقلونو مخنیوی ممکنه شي؟ د بشری ترقی دپاره د جوړ قابل کمیشن یا NCED مشر ریحان شاه چې ادارې په تعلیمي برخه کې ډیر کار کوي وای چې هاو تر یو حد پورې به مخه ونیول شي.
ځکه چې زمونږ بنیادی مسله وروسته وخت کې کوم چې د مقابلې امتحانات یې په هغې کې کم زمونږ ځوانان او ښه کارکردګي نه وي، د هغې بنیادي وجه دا ده چې د دې وخت نه مطلب نه هم د بورډ امتحان نه زمونږ ماشومان په نقل باندې عادت شي او هغه تیار سیس د پریوزي مطلب سټډي نه کوي هغه رنګې، خو د هغوی دا شعور نه وي چې په وروسته وخت کې قوم د مقابلې په امتحاناتو کې بے نقل او دا سیزونه نه چلیږي، هلته به عقل چلیږي او هلته به ستا پوهه چلیږي او ستا قابلیت به چلیږي. نو زما په خیال باندې دا یو ښه اقدام دی او انشاءالله د دې به یو ښه نتیجه راځي.
گائیڈ او پاکټ نومې کتابونه ډېر واړه وي. هر کال د امتحانونو وړاندې دغه کتابونه مارکیټ ته راوړل کیږي او زده کوونکي واخلي چې هغوی له ځان سره امتحاني حالونه ته وړي. د سرکاري های سکول یو کاون استاد جنگریز خان محمد وای خه خبره ده چې په ټاکنو بندیز ولګي، خو داسې کام خصو سر کمشنری انتظامی له په کار وچیږي. تعلیمي محکمه هم له ځان سره خسته وي.
دې سره زه متفق یم 100% د چیف سیکرټری یا د ډی سی لیټر سره. زه تاسو ته لاندې مثال درکوم. یو ډی سی زما یو څو سکولونه دي های سکول نه چې په دې باندې پرېشر واچي چې به یې نقل دې نه منم، نقل رجحان به ختم کړي. نتما ددا وایا چې زه په سکول کې ایز اے پرنسپل ناس یم، منه به ماشوم نقل وکړي، سوال نه پیدا کیږي.
خو کمشنر انتظامی یوازې د نقل په موادو باندې بندیز لګولی دی. هغوی د تعلیمي نظام یا د امتحاني حالونو په حواله سره کومه خبره نه ده کړې. د سرکاري او نیم سرکاري نه علاوه په بر موندو کې د یو نجی سکول مشر امتیاز جاوید هم دغه امر ستایلی دی او وی ویل
پرائیویټ سیکٹر تا پبلک سیکٹر تا کوم چې ګورنمنٹ سیکٹر دی او خاص کر زمونږه ډیسټریکټ مومند او ینګ کول لپاره یو پازیټیو میسج دی او دا شند قسمه سټیپ غسل په کار دی.
یاد دی چې مومند کې زیات سکولونه سرکاري دي، هغه ته نجی تعلیمی ادارې د پیښور او یاد چارسدي په نسبت کم دي، خو بیا هم د هلکانو د تعلیم شرح د 150% زیاته ده. ولې د جنکو د تعلیم شرح په 2022 کې تر 15% پورې و. د تعلیم محکمې په خبره دغلته د لسم ټولګي نه یو لسم ته د وختونکو شرح هم شاوخوا 60% پورې ده. چانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د خیبر پښتونخوا ځینې اوسیدونکو شکایت کړی چې د بانکونو په انټرنیټي نظام کې د موجودو نیمګړتیاو له وجې هیکرانو ترې پیسې اغلا کړې دي. بل پلوه د پلټنو په وفاقي اداره کې د سایبر کرایم څانګې افسر مدثر خان له مشال لوی سره په خبرو کې دا ستونزه منلې او ویلي دي چې د حل لپاره هڅې روانې دي. نوموړي په عین وخت کې پر ولس غږ کړی دی چې هغو لینکونو یا میسجونو ته جواب نه وایي چې پکې له چا څخه د پیسو غوښتنه شوې وي. تفصیل اسما ګل په دې رپورت کې راکوي.
افشین 28 کلنه میرمن ده چې په پیښور کې د یوې آنلاین سوداګریزي کمپنۍ غړې ده. مشال ریډیو ته ویل اکثر ورته خلک په ټلیفون د سامان اډر ورکوي او د پیسو انتقال پیغام هم ورته د موبایل په سکرین راځي، خو چې کله بانک یا ایزی پیسا اکاونټ وګوري نو پیسې ورته نه وی راغلي.
ما ودا آنلاین کسٹمر سره ډیلینګ کولو نو آی کی بس ما ته آرډر رالو چې 3-4 میل چپل بمغو سیل کول نو 3-4 آرډرز کنفرم کوي ما ایزی پیسا باندې پیسې درو لیگل بس موږ ولا ډیل ډن کو چې بیا موږ ایزی پیسا اکاؤنٹ کو ته نه هغه کې د آی ڈی او د اکاؤنٹ نمبر هر صحیح بالکل میسج کرا غلو هو چې موږ اکاؤنٹ چیک کو نه کی بالکل بیلنس را لے نو.
دا آن لائن بینکنگ یا ڈیجیٹل بینکنگ درغلی پسو طریقو کیگی. دا ملکن اسی دن کے درش کلنا مادلی مشال ریڈو تا اویل سو رزی مخ کی ورسرا پا آن لائن طریقہ دوکا وشوا اولا اکاونٹے پیسی غلا شوی دی.
چی سو رزی مخ کی ماتا دا ایزی پیسا دا ہیلپ لائن نمبر نا ٹیلیفون رالو پا سکرین ماتا 37 نمبر شو کے دو کم چی دا ایزی پیسا ہیلپ لائن نمبر دے ماتے وی چی ستاسو دا اکاونٹ سا معلومات پا کار دی دا مونگ ترا کے ما اوی تا اغا معلومات ورکلل بیا ماتا اوی یو پن راو لیگو پن چی کل ما کنفرم کنو پا دی طریقہ اوی تا زما دا اکاونٹ ایکسس ملاو شو او اوی زما دا اکاونٹ نا پیسی وباسلے او ماتا سگینٹے بعد بیا دا دی پتا اولگی دا چی ما سر دا سکیم اوشو بیا ما ایف آئی اے کم کمپلین رکو ہیلپ لائن تم ایم کمپلین رکو سم ٹائم نا بعد اوی ماتا واپس جواب راکو چی مونگا ایکشن اغستے دے دا نمبر مونگا بلاک کو ایف آئی اے والے طرف نا بہر حال ماتا سا واپس جواب ملاو نشو
عام خلق څنګه د دې دوکې ښکار شي. په پیښور کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف آی اے د سایبر کرائم څانګې ډیپټي ډایریکټر مدثر خان مشال ریډیو ته وویل، د آنلاین غلا لپاره جعلي موبایل ایپس جوړیږي چې د یو کس د بینک اکاونټ معلومات ترلاسه کولو لپاره کاریږي. اکثر خلک دغه ایپس ډاونلوډ کی او د ناپوهۍ له امله سکیمرانو ته خپل لاګین تفصیلات ورکوي. د ده په وینا سربیره پر دې موبایل فون سرویس ورکوونکي هم دا اجازه ورکوي چې په خوښه د ټلیفون شمیره د جلکارانو کنټرول شوي سیستم ته واړوي، او دا کار غلاګرو ته اجازه ورکوي چې د ایس ایم ایس له لارې د تایید کوډونه ترلاسه کړي او حساب ته مداخله وکړي.
یو میل دی، هغه امریکا کې دی یا انګلینډ کې دی، هغه خپل پروفایل باندې خپل پکچرز لګي، دغه فائده چې کم دی هغه کریمینل اوچته کی، سیم عمر رنگ آئی ڈی جوړ کی، دغه فرینڈس ایڈ کی، او بیا هغه ته وی چې فلانې خبرې کوم، ماته ایمرجنسی ده او ماته دومره دومره پیسې راولې گا. یا داسې کاروشي چې اکم آئی ڈی جوړ شي، نو هغه نه یو ویسترن یونین په دغه کې یو میسج هغه جوړ کړي، هغه ورته راولېږي چې لکه 10 لاکھ روپے میں راولے گلے، 10 لاکھ 4 لاکھ چیری دا فلانی اکاؤنٹ باندې ولے گا، 4 چیری په فلانی اکاؤنٹ باندې ولے گا، 2 لاکھ روپے دی داس تاش ولے. نو دومرا غتم پتہ چې دومرا لالچ ور کوما، نو هغه چاته وې امنا، بیا هغه ته وې چې 24 اور کې بد اتا تا کنفرم شي، هغه 24 اور په تمه باندې دی کې یو 10 منټ بعد بیا میسج راشي چې فلانی داسې کار وکا چې پیسې حسیم تا تر روانې دي، دا پیسې ته ولے گا، نور به روست تا ته پیمنٹ راشي. هغه چې مولي کې به روست هغه ته پته ولګي چې را د ما سره دوکو شولا.
مدثر خان زیاته کړه، د پیسو د آنلاین دوکې نه د بچ کېدو یوازنۍ لار دا ده کچر یو تن ته د واتس اپ، ایمیل یا موبایل له لارې د چاله پیژنګلو پرته د پیسو غوښتنه وشي، د پیسو لیږلو مخکې باید تصدیق وکړي.
نیکه سوشل میډیا ملوثی، نو بیا موږ دغه خلاف کاروي، د کی موږ اکاونټ سی دا فریز کو، چې کوم نور کسان دی موږ اریسټ کو، جیل ته ولېګو. خو بیا موږ دلته یو افسوس موږ ته وشي، هغه وجه دی چې کله دا کس موږ اریسټ کو، هغه کې دوی داو کې چې روغ وږي، هغه ته پیمنٹ ټول لګي ملاو شي، او عدالت نه رها شي، چې عدالت نه رها شي هغه ما خپل کرایم دغه کې لګي. او بل دا ریکوست فاینانشل فراډ کې، کو ته هر یو کس وې چې ما ته پیسې پکار دي، برای مهرباني فون ورته ملاو کا کنفرم.
د پوهانو په وینا، د آنلاین بینکینګ دوکې نه د بچ کېدو لپاره خلکو ته پکار ده چې خپل پټ معلومات له چا سره شریک نه کړي، د خپل ایمیل، ډیبټ کارت او موبایل بینکینګ ایپ پاسورډونه هیڅ چا ته نه ښایي، او نه د خپل کورنۍ بشپړ معلومات له چا سره شریک کړي. د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنو کې د پیسو ګټلو لپاره د بیلابیلو سوشل میډیا ایپس یا اکاونټونه تعقیبولو یا فالو کولو، او پکې د پیسو په عوض گیم کولو نه هم ډډه وکړي شي. آسمګل، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال ریڈیو ته وګیاست، او زموږ غږ په مشال ریڈیو ټکی کام او د مشال ریڈیو د اپلیکیشن لاله اوري.
په پیښور کې د عبدالستار شاه بچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادیږي، له کلونو راهیسې د قوالای د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالیو سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالای په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنګ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان پر مزار د قوالای دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختدریځۍ او تاوتریخوالي مخنیوی د صوفي افکارو او د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. پر دې موضوع زما هارون باچا دا رپورټ. د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالای لپاره غونډیږي. د قوالای د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی، مشال ریډیو ته وویل له تیرو شاوخوا 3 لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله، د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما 10 کاله به کېږي چې بیا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی، نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې 4 جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې 2 هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي. لنڈی سورتوں ختم بیاغی کی قوالی دیکھو تو سوپیانا کلاموں میں حمزہ بابا ڈیرا شاعری پکیلا رضا کنا رب دے دربار لکھلی سخورت کو استاد ویلی دی کنا اور سب بے اما جوڑ کلی حمزہ بابا شیرنا رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د کوالای په مفلونو کې کله نه کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقي او غغونکو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرام فضا کې ترسره کیږي
ستار شاه بچا سره هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرې کې یو زیو بیا پات کې دلته کې داسې اباد بالا ماړه سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپله ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خام ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي
فضل استاد زیتوی دے ملگری هنرمندان یہ او هم عام خلق د باچا جان مزار تا د ذهنی سکول لپاره ورزی دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر اباسین یوسفزی هم منی او وای چې د باچا جان مزار تلتون کی هنرمندان نه یوازې روحی تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډېر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډېر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار وو معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان رسپانې په خپلې لیکنې کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تسکیل د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته دی چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیرروخان بابا هم دا تصور زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او دا آرٹ پغیر کی راوری نو دا دا پختانو کامی دوست ہے او جسو کی والا دا جنگ پر شکل کی راوری پختان کو آل لڑی چی دنو جنگ دے لوشے دے تماشا دا نو زوام چی دا دا دشمن دے کامی
تبلغه غونکه او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کوالای په محفلونو کې برخه اخیستی او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي وسال چې د بچا جان په مزار کې د کوالای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوی چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې تهم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي ۔
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.